ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړی د دې سات مهم خبرونه سره. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمی ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیرسبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیرسبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمېر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راخچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نه شي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راخچی هیله مندی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه سویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هرکلی مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندیو وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لرم. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډېر ناوړی اغیز لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه، دغه ستراتیژیګانو له مخې یا دغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ. یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه، نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر مونږ باندې شوه، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب وپوښتئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لاړه، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه له سره له پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیز تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیز تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې مونږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قماندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاح متخصصین واژه داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې. خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې مونږ ګورو، ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، 1980 کال کې، نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډېر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړ. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که واخلم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمن اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل دلای شي ځکه کله په وګد مرحله کې بیا څه بحثونه پر ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کیږي بیا بیل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفی اغیز پرېوته یا هم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت لوړان دی یو ډول ډېر خوندې نه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه د یمن مشکل وو او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویمه مسله بیا د ټولې سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هېواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې بلوړېږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي. ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانېږي. یو بل بد اغیز او غټ اغیز چې زه یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا میلیونونه دي د تعداد دا به ارشی چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور نور اساسیاو برابر شي. دا موږ لپاره یو 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 پایلی او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داسې ور باندې
باسه. پراتون کې به باس پیو کو مننه او بشلی ساس خبرې قطه کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې دای وای زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو. دا سره ور
تهران د وټلو په اړه کې د اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا افغانان نقصان لري. افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلبا سپینځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو نو دا موضوع ډیره جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي.
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او کچرت افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمه په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شبر صاحب. په سیمه کې یو خدا ده چې د اکتوبر د ومه له هغه بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیل وکړل یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې تر هغه وروسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وه، که حماس وه، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وې. یعنی په یو ډول دا سیمه لوړان دی له هغه ملیشو یو څه را کمزوري شوې ده. نو که چیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران له خپلو نیابتي ډلو غوښتي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ورباندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي. چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دې وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکېل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي.
نو حزب الله د دینه یو ډله وه چې هغه د اکتوبر د ومې له بریدونو نه وځپل شوه. اسرائیل مشر ورو نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، که دا په عراق کې دي، که دا په سوریه کې دي، که دا په لبنان کې دي او یا هم که په یمن کې دي. د یمن د حوثیانو مسله
بله مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره او اغېزمنه اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبو په نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. خو دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دې له خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داسې فکر کوم چې بالاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولي دي. یو سلسله نظامي سوقیات په سیمه کې د نوي طیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باشته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک سي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اعداد همدغسې ناتنس ګرڅي ویل سوی چې تر ډېره حده پورې د ناتنس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته ده چې امریکا با اسرائیل سره یوځای کیږي، گرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس پهنان دا خبره کړې چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملا د امریکا
البته یو سروې پرون خپره شوې وه. د په یغه سروې کې دا ویل شوي وو چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز اژانس یو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست؟ له دې نظر سره
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دې ونیول شي، یا د هغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوي دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنی رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزورې شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې وو. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا همدغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د دې ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره
ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړی دی اول هغه قطع شي او تر هغې وروسته بیا دغه نظام چې په خپله هم ځینې اتباع ورسره جوړ نه دي د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لاره هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به یې هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هېڅ شک کې نشته، دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړیو بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړې چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډېږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمن زتلون کوي دی او په بخنه او دوی باید یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به همدا وي چې نظام کمزوری کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبرو سره اصل په سل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه دی. حتی ما مخکې عرضه و چې د ټول منځني ختیځ دپاره دا یو لوی برنامه دی، شروع یې د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کاله ستراتیژي نه دی، دا د شل پنځویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلی کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیون او زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه دی.
اتمر صاحب او بخښې، دلته دا سوال دی که چېرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر ځینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله دی، د تجارت مسله دی، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا دی که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستې په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کولی.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه یې څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران که دغسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زمون په هیواد باندې خپل تاثیر لرلی شي. حتی داسې هم کیدای شي دا فرضیه ده زه داسې دوایم چې دا کار به وشي. داسې فرضیه هم موږ باید دا له پامه ونه غورځوو. مثلا که ایران هغسې حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې نن د اسرائیلو دفاع وزیر دا ویل چې موږ خامنه ای وژنو، دا باید ووژنو. یعنې که دغسې یو حالت ته لاړ شي یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لاره نه لري، نه دوی ترکیه مني، نه مثلا سوریه مني، نه عراق مني، هلته ټول
البته نتایج شوي راپورونه خپاره شوي ول چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه، کیدای شي چې لا هغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست.
قربان سم شه بر سم محترمه، دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ کې راغلي دي، نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي، ځکه دغه کمی اټمي بټی چې دی محترم شه بر صاحب دوی چې دغه ولي نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به مرته رسیږي. ابل شبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړله. زموږ په فکر او نظر باندې کدی چیرې وایي چې د ایران حکومت په سکوت کې، خامخا به د ایران سکوت کې، ځکه اسرائیل چې دی او قوي ځواک دی امریکا بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ورکړي دي. د دې غټ غټ مشرانو ولوي ستل، مثال د غټ غټ اټمي صد دغه چې درلود لري دغه ولوي ستل غټ میدان ولوي ستل. نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی، ور باندې ایران په ګټه نه دی. نو تر ټولو هوا دوه باندې دا ځغ دي چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټمي تاسو ته ونه ولي، ځکه کړه دغه اټمي تاسو ته ولي نو ځان به یوازې افغانستان ته ټول نړۍ ته ورسېږي. نو ډیر دغه چې دی خو د تشویش ولې ځای کې دي چې موږ ډیر مثال خبرې وته په تشویش کوي دغه اټمي بټی چې دی ولي دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترم
ډیر مننه، مهمه موضوع مو یاد کړه. بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکړه تاسو سره سلام.
السلام علیکم محترم احمد شبر صاحب محترم، سلامونه.
وعلیکم السلام. امنی
کې لتاشه محترم اوریدم چې ملمانو ومنه.
وعلیکم السلام، مهرباني. شرخلی
کشمیر خان زرمل عالم له خیبر پښتونخوا ریپورت نه البته اړیکه نیولې ده. اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره، نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او که چیرته ننګ ونه کړي نو وګوره په غزه کې، په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و، دا هم ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ اند پټه خبره نه ده. نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د سید ایران ملاتړ وکړي په هر صورت. او کچیر
البته او بخشي زرمال ورس په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري، نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد ده، نو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی ما ډیر پاکستان دی وکړ ځمانه مزه دمر درته وایم چې دا هوا کوم د ستا نوم واخیستم دی او تل سرته ګوري چې دا کوم د سی یو اغنه د هوا چې دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکړي. او بل ملمنو نه وختنه لره
مهرباني
پښتنه نه ده د ملمنو نه اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دی خدای له بینه نوړي، نو کچیر صدا سي وشي نه دي نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره، بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دي باندې به سمره ناوړه اثر نو بس نو تر وستر کول نه ونه مننه محترم شه
مننه سلامات سلامات مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو اسریب سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. بله
سلامونه تاسو تخنیکی همکاران ته ټول خو دې دلته واخم بخیر.
سلامت اوسه مهرباني
مننه شیبر ته مبارکانه لپاره موږ بداوای چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټکیز دی په دې کې ټول د امریکا لاس ته امریکا دا جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نه غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې دی پاتې ورسي تر دې وخت ته هر وخت نه غواړي چې ایران خو وځي چې ایران دې ته مجبور کړي چې د دې خبره ومني نو امریکا دا جنگ د کډ د وسم دغه د اسرائیل ملاتړ کوي اسرائیل ملاتړ کوي وسلې ورکی هر څه چوس کی هغه اسرائیل چې کومه اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورته د امریکا تیاری دی چې د هغه چې ټول د امریکا ورته نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ ودرې جنگ نه ښکار دی موږ ګټه کې موږ وطن کې ترويش کال جنگ وته مو لاس تر راوړته وسته ما دی وطن برباد دی وسته مې دی اوبات شوی نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم ګټه کې نو ته ګټه کې اوس دا وګورئ چې په افغانستان کې ټول خلک چې غوي شان غاسي دي تیل ګران شي دي هرته ګران شي دي نو باید دي د پار زړه ته زړه غونډه ونیول شي او د دې ستونزې حل پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زړه ته زړه ودرېږي
مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره وخت اتمر سب کده دي دروي اوریدونکو په نظرونو او ځنو پښتنې هم لرلې خپل نظر سره شریک
bale لمړی خو دا و چې مثلا دی اورور پختنه دا وکا دوی هغه ټومی تاسیسات په نخا کې دې زیان به ډیر وسی اول په خپل ایران کې بیا په ګاونډي هیوادونو باندې یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې یو ځل هم داسې وشو چې د ژاپاروز یا په اتومي تاسیسات باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه حتی ونه رسېده چې دغه اتومي شعاع د اغېزنه خپور شي لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغسې دا هغه ستونزې دي لکه پسان په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه نه وه د شوروي اتحاد په وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلک د دې نه کړېدل اوس یقینا چې باید نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اتومي تاسیساتونه لرې پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنترولېدونکی دی هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست دښمن هم نه پېژني انسان او حیوان او نبات هم نه پېژني دا یو ډېر جدي لوی خطر دی بل د زرمالوال صاحب خبره وه چې هغه ویلی وو چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس راغوښتی سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم کې چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس په استانبول کې جوړیږي خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهر هم د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه د هغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي یا مثلا سلاح ولیږي یا عسکر ولیږي یا مثلا هغوی ته پناهګاهې ورکړي دا ممکن نه ده ځکه چې د امریکا نفوذ په سیمه کې ډېر زیات دی نو بل خبره دی بل چې هغه ویل چې امریکا دغه جګړه جوړ کړه. یقینا کومه داسې وایو چې مونږ پوهېدو په دې باندې، نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پوهېږي کسه چیرته روانه دی، څه غواړي نړۍ، امریکا د دې نه څه غواړي. اوس وخت خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران نیابتي ډلې له منځه لاړلې، اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرائیلي مقاماتو دا خبره کړې وه، نتنیاهو هم، چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت خو ختې لاسونه قطع کړي دي، اثر پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي ده، او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زموږ غوښتنې ته ځواب ورکړي، یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله، مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړي دي؟ په بروکسل کې ټاکل شوې ده چې د جمعې پورس د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیزو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي، او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟ کنه څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې اترې نتیجه ورکړي، ایران به هغه څه چې پخوا یې نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهېږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخېږي او پیرې زیاتېږي او نور هیوادونه دې ته ورګډېږي، نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دغه باید چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي، دا به نسبت هغې بیې ته لږي چې دوی ټول نظام پکې وبایلي. نو ښایي دوی غاړه کېږدي، خو زه فکر کوم چې له لویدیځ طرف نه یا د اسرائیلو له لوري نه په ډیپلوماتیکو خبرو باندې ډېر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیرانو کړي یا په جنوا کې دوی کومه ناسته کوي، دا به هماغه سمبولیک شکل د ډیپلوماتیکو هڅو نه لري یا د کړکېچ د پای ته رسولو ولې. عملا د جګړې په ډګر کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري، او داسې ښکاري چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوه احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخلې په اړه باندې یو شی چې سره پیپویو، هغه دا دي چې امریکایان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ور ودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې په نخښه شي، او روښتون یې یو بیلګه ده، او دا د اسرائیلو له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکایان د ایران پر ضد په هغو هڅو کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګري کړي. دویم، که چیرته پر ایران فشار زیاتېږي او دوی د هرمس تنګي د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواښ سره د مخ کولو هڅه وکړي، نو دا به بیا یو عملي بهانه وي چې امریکا به عملا کولی شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث دې ته ورسیږي، بیا نو د ډیپلوماتیکو خبرو اترو یو نتیجه ترې ترلاسه کول، دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه نه ډېره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي.
مننه شهاب صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د ایران او د اروپایي استازو غونډه په جنوا کې ده. زه تیروتی وم، ما وویل چې په بروکسل کې. مننه. بل ورته که د ایران دغه اوسنی حالت ته راوګرځو، چې تاسو دا وویل شهاب صاحب چې ایران له ځان نه دفاع کول شي که یوازې له اسرائیل سره وي، تر اوسه پورې چې ورته ګورو ایران خو له ځان نه داسې دفاع نه ده کړې، ځکه چې د راپورونو له مخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده، او چې چیرته بمباری کوي هلته یې کول شي. صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې ویشتلې.
زه فکر نه کوم که مې خبره غلطه نه تعبیر شوی. ما د ایران په وړتیا باندې د ځان د دفاع په برخه کې شک څرګند کړی. دوی د ځان دفاع نشي کولای په هغه شکل سي اړینه ده، او هغه څه چې اوس کوي دا یو عکس العمل دی. دوی هم باید حد اقل د یو برید په مقابل کې یو څه وکړي، لیکن له ټکنالوژیکي لحاظه او له د وسلو په لحاظ، د ملاتړ په لحاظ، د امکاناتو استخباراتي معلوماتو په لحاظ،
اسرائیل ایران نه ډیر پیوړی دی او که یوازې هم یې سره نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالی نه ښکاري. نو خبردای چې یو حلاره دې جګړې ته پیدا شي، لیکن دې حلاره لپاره اراده او دې اړخونو تمایل مهم دی، نه دا چې نور خلک په اړه باندې پریکړه وکړي. اوس دې جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري، نو ښکاري چې ایران به
البته ایران لري ایران د تکرار په دې تیرو څو ورځو کې دا وایي چې د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو،
ولی امریکا او اسرائیل او نور لویدیځ هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډېر تمایل نه لري.
همداسې ده. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشي، ایران که چېرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ترې غواړي هغه غرب ته ورکړي، ممکنه ده؟
اول څه څه فکر کوم چې دا هم صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتی په ایران باندې واچي، او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي. گرچه ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو یو چې د امریکا سره وکړو، یعنی دغه پنځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل، عراق چې به دوی سره کتل، اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفی دي، موږ غیر مستقیم مذاکرات، یعنی د نورو هیوادونو طریقه. زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایډیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د چا خبر د معنا له نظره هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریځ نه
پوهه. البته اتمر صاحب، پخوا دوی چمتو شوي دي، مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمینی په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه یې څښمه، نو کیدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي.
بله، یقینا همدغه خبره. او سر د ایران خلک همدا خبره کوي، دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وسکه. خبره دلته ده چې دوی نه آماده کیږي چې دغه د زهر جام وسکي کنه. زما باور داسې دی چې ځکه د دوی دا خبرې چې تاسې وګورئ په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، موقف کې، دوی قطعا شاتک نه کوي، او د هغه خبرې نه چې
البته په جګړه کې اتمر سبب وشه، په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی، یعنی تکرار تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي، او دا صرف د ځان د دفاع خاطره ده. کله اوس اسرائیل حمله بند کې توغندي په اسرائیلو باندې نه وله،
ورې دا خبره خو دوی کوي که اسرائیل توغندي ویشتل یا جنګ بند کی، موږ حاضر یو چې خبرو ته راشو بیرته. لیکن د دوی هغه موقف چې دی داسې دی چې دوی وایي چې موږ دغه د یورانیمو د غني کیدلو د پروسې نه نه تیریږو، او امریکا وایي چې دا موږ ته غیر ممکن دی، موږ دغه شی بیخي نه غواړو. ایران بیا دا وایي چې دا موږ ته سره کرخه دی.
البته دا تر دې حملې مخکې دا خبره وه، اوس دوی دا خبره تر اوسه پورې رسمان ډېر ټینګار نه دی پې کړی. په دې برخه کې شواب صاحب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې ایران به د یورانیم له غني کېدو تیر شي؟
زه فکر کوم، ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې ایران پخوا درلودلې که اوس ورسره کوم بحث مطرح کیږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساتي تریخ دی. نو دوی اوس دغه تریخ سات تجربه کړ، دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري، او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخ کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیمو د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرائیلو هغه ویره چې دا هغه داوا چې دوی تر اوسه پورې تر 60% پورې یورانیم غني کړي، او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې که تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي، او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران دې مرحلې ته نږدې شوی. که چیرته مذاکرات کیږي او که چیرته ډیپلوماټیک حل لاره پیدا کیږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
شراخ لاسرسی ورکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به که ایران حاضر شي ګټه به سي.
از ما خبره هم داده چې که اوس ایران تا دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي نو دوی به چمتوي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې ښایي په لویدي زړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس دې له دوی سره څوک مذاکرې ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکه اتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کول وي، او یا به هم د دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار وي، ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتېږي همدومره د جنګي جنایتونو کچه لوړېږي، همدغومره د کرکې کچه لوړېږي، همدغومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړېږي. نو په دې اساس باندې هره ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټېږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وسې موږ شپېته ورځې وخت ورکړی وو، او په یو شپېتمه ورځ اسرائیل دا برید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډېر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده وه، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بله زمینه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلی کېږي، او ډیپلوماټیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا، دوی ډېر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلي شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس هم د ایران په د یو امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې که بل هیواد جګړې ته داخل شي، بیا به موږ یو بله ستراتیژي غوره کړو او په سیمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلي د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري، یوازې د ایران مسله نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کېږي لکه چې دوی ډېر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو وخت ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین واړې ته راشي. دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین واړې ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تېر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنی په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه سټیج نه پاتې کیږي ولیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشنفکرانو د مدني ټولنو د خلکو دا موږ تاسې د شاهدانې چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و، د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کېدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغه څه کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه داسې تاسو ته ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته، او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لخکرولی گی یا دوی بای اوازه باوایی قوه و تکیو کی دیوان دوی عملیاتو کی پر صورت یعنی وازا زما پوار خیکی دوتا نده بلکه
ارانی دوتا ده
ارانی دوتا
منن اتمر سب شهاب سب اسرائیل د اسرائیل استخبارات وای چې تروسه پوری په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا وو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پاوچ دیرش هغه د سر مشان وشلې دي په دې شرایطو کې ځین راپورونه دا وای چې د جګړې د وی ورځې مصارف د اسرائیل لوري څه باندې 200 میلیونه ډالر دي نو ایران خو یو د سیوات چې بندیزونو لکبل او د نورو ستونزو لامله اقتصاد هم شنه ده یعنی کدا اوسنی جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کی د سیوه هفته نور دوام وکي آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې د جګړې ته دوام ورکي او بل سوال پاینې وخت کې د راپورونو لمخې ایران شاوخوا 2.5 زره د دې اوږده واټن توغندي لري البته جن راپور نه وای چې دوی کولای شي چې شاوخوا 50 توغندي دورسې نوې هم جوړ کړي چې په دې شرایطو کې د نوې جوړیدل هم بل سوال دی نو بیا هم دا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخره د جون تر اخره
جناب شیبر صاحب د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله ادا دی چې دا هیوادونه یو لبل نه لري دي هغه د تاګ را تاګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورغشتل یا توغندو توغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا یې ده بل ایران لبخواله بندیزونو سره مخ یوا دی په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو لامل او فکر کوم کې اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي په خپل به په ایران کې هم ځینې ډلې ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلار نشي وړاندې کولای نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري اسرائیل هم توان کوي خو د اسرائیل خو بیا ملاتړی دی امریکا ورسره ده ټول ویدیز ورسره دی د ایر ډرومز هغه لپاره توغندي کم شول یا لګو پکې یا ذخایر کم وو امریکا ورته ورسول امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیګل وجمنه ورکړه نو همدا شی چې له ایران سره کیږي نو څه بکیږي تاسو د پوتین خبره واورئ د ستروسه ایرانی ملګرو ترې مرسته نه دغوختي نو کمرسته وغوړی هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډیره زیاته مرسته ورکړي هغه مرستم دویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو هغه وس نشته په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاس نیوي وکي یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نشته په لیبیا کې چې په هغه روحیه چې لکه اوریدونکي ویلې چې ښه د اسلامي هیوادونو کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هتا وسته پکې دی ته ورسیږي او همدا اوس هم لاندې ایران په کور دننه د تیلو په تیلو ټانکونو کې تیل نشته په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي د خلکو تګ را تګ محدود شوی معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود دی ټلیفوني اړیکې کم شوی خلک ټول په تیښته دي ویره خوره ده کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک یو چې څلوېښت کاله موږ په جګړه کې یو د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي کله چې په دغه حالت کې یو ملت قرار لري دا بیا ډیر سخت ورځ ده دوی بیا غواړي هسې یو حل لري چې دوی سر خوندي کې او له جګړې بچي او بیا به خلک د خوندانو ډیر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږ ونه نیسي یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکم هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخليږي اوس یو پلس پوینټ یا مثبت ټکی چې افغانستان لري هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې نو دغه یو شایسته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی خو که بیا چیرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي ښایي دغه هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف فوبولیکا ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي خو د یو گاونډي په توګه لغوي سره مشکل پیدا کوي ایران خو خپل عراق خو خپل ارضی تمامیت لري خپل خپلواکي بولی دا چې امریکایي اډه دغه بیل باسته یالته
لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي ایران تاوان کوي، اسرائیل هم لشک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیرش مزایل وشړي په هغې کې درې ولګي یا وویشتې شنډېږي، یا حتی هغه هیوادونه چې له هغې ورتیریږي شنډوي، هغوی ټول د امریکا متحدین دي او د اسرائیلو ډول ته ناڅي. که هغه په اردن دی، اردن ایران ته عملا وویل چې تاسو هغه توغندي او ډرون الوتکې چې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو، او عملا له اسرائیلو سره هغوی همکاري کوي. په دغسې حالات کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل ګاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي. بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کرلي چې ځان ته یې دوستان نه دي پرېښي. تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی. ایران موږ ته صحیح ده چې زموږ ګاونډی دی، زموږ سره یې د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده، ولې موږ ته هم په دې تېرو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي. دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو، دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دي، دوی د لاس لرلو ادعا کېده، دوی د مخدره توکو د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو، دوی په سیمه کې د شیا امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې، دوی جنګ سالاران تقویه کول، دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به یې د ارګ په دروازه کې به یې د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول. یعنې دا کار ایران په هر هیواد کې کړی، په سوریه کې همدغه سې کار کړی، په عراق کې همدغه سې کار کړی، په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسیانو په جګړه کې سعودي عربستان، امارات او دا ټول سره یو ځای شول، خو دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ول، او ایران یو نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې وه. یو تازه خبر دا ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي. اتمر صاحب، تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي، په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې کېدی شي، چې الوتکو ته تیل ورسوي، کېدی شي چې نورې مرستې دې نه دی ویلې چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي، که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر صاحب.
بلې، تر اوسه پورې امریکا دا کار کوي، ځکه که تاسو فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ وګورئ دا 2000 کیلومتره دی. یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل نه راځي، بیا ایران کې بیا مثلا تر نورو ولایاتو پورې ځي او هلته بمباری کوي، دا یو لویه فاصله دی. او تر دې اوسه پورې هم امریکایي الوتکې دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي. کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کړي، یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی، یا مثلا معلومات دي د مخابرات په برخه کې، یا نور شیان دي. دا امکان د دې شته چې امریکا
خو بیا سوال بیا داده که چېرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي، څه اټکل کوي چې د ایران حکومت به تر کله پورې ادامه ورکړي جګړې ته؟
ایران خدا تهدید کړی چې مونږ کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي، یعنی مستقیم جګړې ته را داخلیږي، بیا مونږ د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو. او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کړي، لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم خپله د ایران دپاره تاوان لري، ځکه د دوی خپله تیر هم د همدې لارې نه ځي، او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی.
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي، ځکه چې دا د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدل
لري. ټول نړۍ شل فیصد تیل
او ګاز همدې ځینې. مننه اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. شهاب صاحب، له تاسو څخه منندویم، د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون راسره وکړ. زه احمد شیبر اجازه اخلم، نور مو په خدای سپارم.
لدرا ژوند د کپخانه سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا.
لدرا
را جون دے کا پخوانے سندر ماتا خاندارے خاندارے سندر ماتا خاندارے خاندارے سندر
اے تیرا